السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځان پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سر مشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په آخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي، خو د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاسي تګلارو بیا تل نیوکې کېږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې ده. د تهران د څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو اوښکو بهوونکی ګاز کارول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي پولیس پر مظاهره چیانو ډزې کوي. راپورونه ورکړل شوی چې یو وړانجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګیدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغه مظاهرې ته راووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهلو یې دې حد ته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل، هو که واقعیا یو بې ساری برید وي. دا وو خبرونه. وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. امریکا وایي افغانستان کې تختول شوی پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشار نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمه پر بشار نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي، خو هغه دوی قانون مات کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال بدې ورځې ګالي.
د بیکارۍ نه له اړو ایران ته د ایران په زور راوویستلو دلته راغلي افغانستان ته نه کار پیدا کېږي نه کوم مړی پیدا کېږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 1,500 واوښت.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته ښه راغلې. د تخنیکي همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي، په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادۍ په تړاو په یو مبحث کې د مارک فریریکس د ازادۍ د خبرو یادونه وکړه. د فریریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 18.5 کاله زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. صفی الله استانگزی د دغه تبادله په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
انټونی بلینکن وویل مارک فریډریکس چې دوه نیم کاله په افغانستان کې ارغمل نیول شوی و ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د فریډریکس د خوشې کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بنده راوباسي او کور ته یې راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه یې هڅې کولې او د هغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشې کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریډریکس د خوشې کولو لپاره درلود. مارک فریډریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابله د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کاله یې بندي کړی و. بالاخره د سپتمبر په 19 دی د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوحې ته واستول شو. د فریډریکس کورنۍ ته د دوشنبې په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووهه او د هغه د ازادۍ ښه خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سختې پریکړې مخ ته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بالاخره د دا پریکړې وکړې او د فریډریکس د خوشې کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریډریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریډریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې ورورې روغ رمټ کور ته ورځي او په تیرو شاوخوا یو دیرشو میاشتو کې داسې ورځ نه وه چې دوی دې د مارک د خوشي کېدو لپاره دعاوې نه وي کړي. د فریډریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزه خوشي او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړپوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پرېکړه وه چې د فریډریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو لاغی ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکښ غړي بشار نورزی په خوشی کېدو خوښي ښودلې او دا یې له امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابۍ نتیجه بللې ده. بشار نورزی چې په ګډو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر نږدې کس و او په 2005 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیز رسنۍ هغه د لاتینې امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځني ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. فریډریکس پرون د طالبانو له یو مخکښ غړي حاجی بشار نورزی سره د کابل په هوایي ډګر کې تبادله شو. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې وه په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد وپوښت.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 5 نفر هغه د یو امریکایي عسکر په تبادله کې راخوش شول. طریقې وروسته د دوی غوښتنه هم دغه وه چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمینه مساعده شي. په دوحه کې هم په دې اړه باندې خبرې شوې وې. ملا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر دا خبره د امریکایانو سره راپورته کړې وه، ځکه بشار نورزی د ملا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروې کې چې کومه غونډه وه په هغې کې هم امیر خان متقی دا خبره راپورته کړې وه، او تر هغې وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وایي چې ډیر وخت یې ونیو، لامل یې څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم، او کنه فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته؟
جو بایدن د حکومت لپاره یو سخته پریکړه و، ځکه محکمې پر بشار نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړله، او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مسله په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کړو کېدای شي په دې باندې د دوی تر مابینځ به باسونه راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم وو، او د دې ترڅنګ بشار نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و. د هیروینو دغسې اصول کو چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونډه درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خواته به بوزي دا تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایانو طالبان د فردي تر شا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د فردي تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوري چې د امریکا حکومت د دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د فردي تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي د اړیکې ولري، لیکن په رسمي کچه باندې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په امریکا کې ډیموکراسي ده او د ښځو حقونه د دوی لپاره یو مهم ارزښت دی. نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره ښځې مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایانو اوس یادوي چې په دوها کې د دوی د طالبانو ترمنځ شوي او په هغې باندې دوی چې دا وفا ونه کړله د رسمیت پېژندلو دپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغېز ونه لري.
ژورنالیست او د چارو کتونکی شفیق همدرد و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د تحصیل مسله یاد کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکي سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلواني ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانسي، ګڼې یې لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار.
If you think that Afghan girls deserve the right of
که فکر کوئ چې افغان جونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یکشنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران وستل شوی په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي، د دوی په خبره ایران ته د زیاتو ستونزو په ګاللو سره لاړل ترڅو خپلو کورنیو ته نفقه وګټي، خو وایي چې د ایران پولیسو په جبر بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې اته کسیز کورنۍ مشر کوي. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه ځله له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپلې کورنۍ لپاره خرڅ برابر کړي، خو په خبره یو چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بېکارۍ نه لاړو ایران ته، د ایران په زور راوویستلو دلته راغلی افغانستان ته. هلته کار نشته، بار نشته، سهار ورځ تر ماښام پورې نه کار پیدا کېږي، نه کوم مړی پیدا کېږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وایي له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیوه او بیرته افغانستان ته ولیږه.
زه اورور مې د دې لپاره چې بیکاره وو ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیو او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیکه ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له 24 نیټې څخه له ایران نه 853 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستن شویو کسانو څخه 643 په جبري ډول او پاتې نور 211 په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد مهاجرینو و چې په دې کې اکثر داوطلبانه وه، یو لږ تجباري به راتلله.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه را په دې خوا تر ننه پورې تقریبا څه د پاسه 900 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاتره له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه وو. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راویستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له دفتر یا یو این ایچ سی آر سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران نه افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تېر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي. خو د نوموړي په خبره شاوخوا 2 میلیونه افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي و چې د طالبانو له واکمنېدو را په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودي وړاندې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو د راتګ په اړه خبرې کړې وې. د خبري اژانس ویلي و چې دواړو خواوو په دې برخه کې د همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه وروستي جزئیات راټول کړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بېکوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړېدلي او د پاکستان شاوخوا 1/3 برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیتد پریس راپور له مخې دغو سیلابونو له امله د 552 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
اوبه چې راغلې بیا یې ځا ولګېده. ملیریا ښه ډېره د فرمنې بیماري وه، دغه وه او دانې وې او خارش ډېر لګېدله. ورکړې دي نه دېړنګو کورو لاچې انتظامیه چلا ده.
الله نام مولوی محمد دا ملیریا ډیره دا حیزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دي رسولې.
د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیایي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,413 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیره اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتي روغتیایي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړېږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
ومردل چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له 1.5 زرو اوښتی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي دغو سیلابونو شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې امریکا ورسره د تازه مرستو ژمنه هم کړې چې په وسیله به یې سیلاب ځپلو ته مرستې برابر شي. زموږ همکار بشیر ګواخ له ښاغلي افریدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د امریکا نوی اعلان د 100 روپیو دی او دا پیسې به چیرته لګول کیږي؟
د امریکای حکومت د یونیسیر د پاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي یا انفراسټرکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شي متاثر شوي نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګوو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوسه پورې تقریبا 1 میلیون چې کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دغه کومک په جاری وي. زمونږ کوشش دا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسوو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دی. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کوم دغه دی ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کړي. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او څه د پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوي دي. هغوی کورونو ته هم نقصان ورسېدلی دی. نو دې حوالې سره د یونیسیار یعنی زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو ورځې نه هغه هلته کې انګیج دي او کومک کوي. او نو اوسه پورې موږ چې کوم زموږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلي دي کوم چې وران شوي دي هلته کې مونږه خیمه لګولی دي او خپل هلته کې سپورټ هم ورکړی دی. او ورسره ورسره مونږه هغوی ته اوس چې کوم امداد شروع کړی دی څه داسې دي چې کیش ګرانټ هم هغوی ته مونږه ورکوو. څه فیملیز ته مونږه ورکړی دي او څه ته به ورکوو. نه
کیسر صاحب تاسې دا تاسو کوم د نغدو پیسو خبره کوئ چې کډوال ته ورکوئ دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کیږي؟ طریقې څه ده؟ طریقې کار څه ده؟
تقریبا 3,00,000 افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغوی د UNHCR 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې افغان ځوانان وایي که د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي باید بدیل وړاندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي. وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو ښه لاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي مصروف اوسي نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو صدیق بیا اکثره وخت پبجی انلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده اکسپیدیا ځوانان سره مصروف سي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او انلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجی د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه یې څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې دې شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډېر عاید ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجی د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې پکار دا ده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې پکار دا ده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو پکار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجی په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سنبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو ادارات په هغه پریکړه کې وشو ناسته کې وشو.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجی د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجی لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوسم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه نگهلی او احترامات یمنه حکمریم له پکتیاریو بلسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومه مرسته ورکول کیږي، دغه د لپاره کوم سرویچ کیږي، هغه په داسې ډول کیږي چې پولیس والے کې د یو داسې کس نه پختنه کوي چې هغه یا هو پختل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه مخته وګټه کا، نو هغه هغه نمونه ورته خي څوک چې د په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظر وي او ملګرتیا وسیته داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کله ته الادی امغو کورونه تثبیتوي او امغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خلک څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحکم نه دي، خو دوی نه مني.
السلام علیکم. مسلم د ننګرهار څخه تاسو دا پیغام پرېږدم، هیله کوم چې نشر یې کړئ. موږ اسلامي امارت چارواکو ته هیله کوو چې مکتبونه دې خوشي کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته، او که نه یې خوشي کړي نو سبا دې ټولنه کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا یې د ښځو مریضانو د تداوی دپاره یا دې لارې خوشي کړي. سفارتونه ته هم دوی وینا کړې چې ویزه مور کړو افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده، او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښته دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو اوریدم کارکون په ټول سلام. موږ پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دی دا چې لس ډېر ښه دی، او دا که باندې دا ورځ په ورځ د ناپوهۍ یا د جهالت خواته زنانه هم ځي. ان داسې نه ده چې اوس موږ نارینه دونه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي، یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانه هم بیا بیخي به کم مکتیه ده تعلیم یافته دي. موږ وایي چې ټوله تعلیم یافته سي، نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د علمي ولایت لښکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. وروره دلته په هلمند کې ځوانان بېکاره دي، ګرده کارو کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړېږي. نو د اسلامي امارت سمدا غوښتنه ده چې چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي، خلک ډېر په تشویش کې دي، یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اته نیمه بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېد. وړاندې درته درسي ساعت خبرونه ته خبرېدو ته چمتو دی. لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلي ګوتریش ویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوي دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په اخره کې افغانستان ته رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوې اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي، خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان په تړاو د پاکستان پر سیاستونو او نیتونو تل نیوکه او شکونه کیږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر روسیو څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوی، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن، هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي، کېدلی شي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ شي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوي په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوې وي که نه پیژندل شوې وي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکټریاوي چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي، یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې شلو دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراضه ولایم رابسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس، ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لس زره چند واری کوچنی دی. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم را مبینسته کوي لکه ټوخی دی، انفلوینزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي، اراضه ولایم را بایسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی، یعنی پر هره برخه باندې دی حمله وکړي د هغې برخې اراض رمه بایسته کوي. او بل فنجي، دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی، یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان رمه بایسته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیان رمه بایسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بایسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا، د پروتستا په شمیر کې یو الجیلی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي رمه بایسته کوي، او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مرضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسو ویلي کمونی ویلي، خو د انافیل ښځینه ماش په واسطه باندې رمه بایسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رمه بایسته کوي، هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رمه بایسته کوي، او یا هم خوله رمه بایسته کوي، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوي لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي، د انافیل د غوماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړې نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا نه جوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رمه بایسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رمه بایسته سي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم چاغښتي. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رمه بایسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل انسان کې دی، بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام شوی، کمزور شوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستا وی دی، فنجان دی. د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان سرایت وکي، یا هم د سږو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دی، د هوایی کسونو د لاري دی، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لاري دی.
درسي ساعت لا وم تر دول سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورزی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپل سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت شوی دی. انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري. سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوږی پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوش مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دوایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شوه په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجره وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل انوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپله حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمیډیا دی. دا لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمبیا. دغه دیوال د منځنۍ دیوال په نامه یادیږي. منځنۍ لیمبیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمبیا یا منځنۍ دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بې کاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بې کاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن تر څو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسره غلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کومې نوې حجره چې منځ ته هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړې حد ته ورسېږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په حالي ژبه کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن له ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي، هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي، دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوی مواد مهم پیژندلی دی پخ کلی درسونه کی چې هستوی مواد په دغه وخت کې دوه چند کیږي په دوه مساوی برخو باندې وشل کیږي بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي دا مو مستقیم ویش وو چې لمړی حجره وشتي شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي بیا هسته په دوه مواد په دوه چنه کیږي په دوه برخو وشل کیږي په مساوي برخو البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې تخریب په حال کې وي یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي یو لر پیچلي پړاوونه سره سره یعنی ځینې مراحل سره سره وي بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره سره سيږي یو میتوسیس دی بل یې میوسیس دی لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي دغه د میتوسیس عملیه او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی یعنی د میوسیس ویش چې هغه جنسي حجره منځته راوړي
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثوري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثوري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی
تکثر یعنی ډیرښت هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي هغه یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري دوه تخم دانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري دوه تخم دانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي دا هورمونونه د هګۍ آزادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ آزادېدل تنظیم کړي بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ بلغ کیږي کله چې ښځه د بلوغ حالت رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا غوښ خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلغ کیږي هم بلوغ ته رسیږي د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي ښځه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي د هګۍ اندازه چې د هغه لویه ده یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو د اندازه د سپرم څخه ډېر لوی ده په هر توشتو ورځ کې یو ځل یوازې یو هګۍ د تخمدان څخه آزادۍ شو بیا نه فیلې تنه نوځي په هر توشتو ورځ کې فقط او فقط یو هګۍ د تخمدان څخه آزادۍ شي چې هغه بیا نه فیلې تنه نوځي هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم تلاره لري چې بیا دغه نفیره په خپل د هګۍ په خپل نفیره هغه لار ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي هم خوځوي د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په درو ورځو کې او هم کېدای شي چې په څلور ورځو کې تیره سي یا دا څه ویل شي چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلور ورځو پورې وخت په بر کې نیسي یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د درو هم څلور ورځې په مده کې تیریږي، خو کله چې هغه ونه څه کولای چې د څلور ورځو څخه تر اته څلوېښت ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی، خو کله چې بیا امیدواره کېږي حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض پکښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر پنځه څلوېښت کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په څوارلسم ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم ترشو په واسطه د تخمې جیلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت پنځه یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.